خوش آمدین لودین سر.
ډیره مننه خغلی عباس. د ازادي رادیو درنه اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې او ری چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو په افغانستان کې د جګړې لخکې لوخوا وغوښتي چې تاوتریخوالی کم کړي. افغانستان کې پر جمعتونو د بریدونو ډیروالی اندېښنې پیدا کړي. د بخښنې نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي چې په ایران کې د اعتراض کوونکو د وژلو څېړنه وکړي. د یو ساعت پښتو خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره میر احمد صفای مختوری مخکله دی چې راپورونه تراشو خبر ناورو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جګړې له ټولو خواو د شخړو د کمیدو غوښتنه وکړه. په ایران کې له افغان کډوالو سره د شوي زور زیاتی په اړه یو ایرانی پلاوی کابل ته سفر کوي او امریکا د ایران پر کورنیو چارو وزیر او یو شمیر نورو امنیتي او پوځي کسانو بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي ټول لوري باید په افغانستان کې شخړې کمې کړي. زلمی خلیلزاد دا خبره تیره شپه په خپله ټویټر پاڼه کې وکړه او ویل کل چې د طالبانو سره په کتنه کې هغوی ته وویل چې ټولې خواوې باید شخړې کمې کړي. ښاغلي خلیلزاد په کندوز، غزنی او خوست کې د طالبانو وروستیو بریدونو ته اندېښنه څرګنده کړه او پرون یې له ولسمشر اشرف غنی سره په کابل کې د لیدو پر مهال پر دې خبرې وکړې چې څرنګه یې افغان ځواکونه له دفاعي حالت څخه تهاجمي ته راوستل. د فبروري په 9 په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو د سولې له تړون وروسته افغان ځواکونو دفاعي حالت خپل کړ، خو وروسته تر دې چې تیره اونۍ سه شنبه په کابل کې پر روغتون برید وشو او په ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو، نو ولسمشر غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر وکړ چې له دفاعي حالته بیرته تهاجمي حالت ته ولاړ شي. تمه ده چې د ایران د بهرنی چارو د وزارت یو پلاوی کابل ته راشي او د افغانستان او ایران ترمنځ د لسګونو افغانانو د وژلو د ادعاو د پیښې په اړه له افغان لوري سره خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل
د ایران د بهرنی چارو وزارت یو لوټوړی ډیپلوماټیک پلاوی کابل ته سفر کوي او د پیښې په اړه به له افغان لوري سره په ګډو څېړنو کې ګډون وکړي. د دې پلاوی مشري به ښاغلی بهاروند د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو معین ولري.
ښاغلي هیواد داونه ویل چې دا پلاوی به کله کابل ته رسیږي. د سور په 14 نږدې 50 افغانان چې په غیر قانوني ډول ایران ته روان وو له ادعاو سره سم د ایران د سرحدي ځواکونو له لوري مجبور شول چې هریرود سیند ته ځانونه واچوي. له دې ډلې د 12 تنو مړي پیدا شول، 18 تنه وژغورل شول او نورې تری تم شول. د افغانستان او ترکمنستان د ملي امنیت سلاکارانو د سرحدي او امنیتي همکاریو د زیاتوالي په برخه کې موافقه وکړه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د ویډیو کانفرنس له لارې له خپل ترکمنستاني سیال چارمیرات امانوف سره خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا د دې غونډې په اړه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د ټاپي پروژې، د ترکمنستان د وارداتي برېښنا او د ریل کرښې د امنیت د خوندي کولو پر لارو چارو هم خبرې وشوې او موافقه وشوه چې د دغو پروژو د امنیت ساتنې په برخه کې به هم دواړه هیوادونه په خپلو کې همکاري زیاتوي. د ټاپي پروژه چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته انتقالوي تمه وه چې د 2019 کال تر اخره بشپړ شي، خو د ناامنیو له امله یې کارونه د افغانستان دننه ځنډیدلي دي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت له خلکو غوښتي دي چې غوره داده چې اختر لمونځ په پرانیستې فضا کې ادا کړي. د دغه وزارت مرستیال امین الدین مظفری
مساجدی که فضای باز ندارن خوب است که با استفاده از قرنطین
از لانی کمر غزموگ اسلامی فقه د اختر د لمانځه په اړه دا فیصله کړې ده چې په پرانیست فضا کې د ادا شي. جمعهونه خلاص فضا نه لري نو د قرنطین لپاره غوره ده چې له هغو سړکونو او واټونو چې د جمعهونو شاوخوا دي د لمانځه لپاره استفاده وشي. خاغلی مظفری زیاته کړه چې خلک د اختر د لمانځه پر مهال د روغتیایي چارو له لارښوونو سره سم فاصله مراعت کړي، اختر مبارکي د پلاس نه کوي او غیږې د هم یو بل ته نه ورکوي. د امریکا حکومت د ایران د کورنۍ چارو پر وزیر یو شمیر پولیس افسرانو او پوځي قمندانانو بندیزونه ولګول. د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو پرون په واشنگټن کې خبری غونډې ته د دې بندیزونو په اړه وویل: د امریکا متحده ایالاتونو نن پر 12 کسانو او ایرانی بنسټونو د بشري حقوقو په حساب بندیزونه لګوي. په دغو کسانو کې یو د ایران د کورنۍ چارو وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی دی. امریکا پر دغو کسانو له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په خاطر بندیزونه لګولې دي چې په دې سرغړونو کې د سولېزو لاریونکوونکو وجل هم شامل دي. او روسي خبر هم دا چې ایرانی خبريال نجات بهرامي روانه اونۍ خپل یو کلن حبس پیل کړ. د بی پولي خبريالانو ټولنې ویل دي چې د چارواکو له لوري په ایران کې د بیان د ازادۍ د مخنیوي په لور دا یو بل ګام دی چې واخیستل شو. د بی پولي خبريالانو د ټولنې په وینا بهرامي د دوشنبه په ورځ په تهران کې وین زندان ته انتقال شو. خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو په افغانستان کې د جګړې د کمیدو غوښتنه وکړه.
We need all sides including the Taliban to do their part to get into talks. We need violence reduced to meet the critical objective.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې د روژې لمیاشتې لپاره پر جماعتونو بریدونه ډیر شوي. د دغو بریدونو تر شا د چا لاس دی؟
دوی شاته مطلق پاکستان او ایران دي. دوی غواړي چې افغانان یو بل سره جنګ وکړي.
نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د بخښنې نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي چې ایران کې د تیر کال نومبر کې د مظاهره چانو وژل وڅیړي. د سویل ختیځ ولایت پکتیکا ولسی استازی او اوسیدونکي د لوی لارې د خوندیتوب نه شکایت کوي.
کلونه کیږي چې پکتیکا ته غزیدلې لوی لارې په مطلق ډول باندې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي.
نور مسائل هم شته. دویم نیمایي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پای را سره پاتې شي. راځو د خبرونې لمړۍ موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر په افغانستان کې پر اورکم ټینګار وکړ او له افغان چارواکو او طالبانو یو غوښتل چې د سولې خبرې پیل کړي. مایک پامپیو په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان چارواکو سره د سولې پر بهیر خبرې کړي. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د حکومت مشران او طالبان وهڅول چې بریدونه او تاوتریخوالی کم کړي او د بین الافغاني خبرو لور ته لاړ شي. مایک پامپیو پرون په واشنگټن کې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د ولسمشر اشرف غني او عبدالله د سیاسي جوړجاړي هرکلی وکړ او هیله یې ښکاره کړه چې له دې سره به د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه ښه مساعده شي.
We urge the two leaders to channel momentum generated by this positive outcome to speed up the government's entry into
مشکل دوړو مشانو غواړو چې رامنسته شوی مثبت پرمختګ متحرک کړي. په بین الافغاني خبرو کې د حکومت د شمولیت هڅې ګړندې کړي. مشټول خواو ته د طالبانو په ګډون اړتیا لرو چې په خبرو کې د داخلي دولت لپاره خپل لوري هڅې وکړي. مشټ شخړو کمیرو ته اړتیا لرو. مشجدي هڅې کوو چې دا سخت هدف چې د افغانستان د نن سولې او پخلاینې ده ترلاسه کړو. د طالبانو مشر مولا حبیب الله د اختر په مناسبت په پیغام کې چې پرون خبر شو وویل چې طالبان د سولې د شبي موافقه عملي کولو ته ژمن دي او باید متحد ایالاتونه هم خپل ژمنه پوره کړي چې په وینا یې دغه حیاتي فرصت ضایع نشي. د افغان سولې د هڅو په ترڅ کې پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بار کې له ولسمشر اشرف غني او د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره وکتل. د جمهوریت ریاست خبر پانه کرا غلی دي چې په دې کتنه کې د سولې پروسې دراتونکو ګامونو په اړه بحث وشو خو په دې اړه نور جزئیات نه ورکړل شوی. خلیلزاد له دوحه کابل ته تللی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو استازي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ښاغلي خلیلزاد سره د شوي تړون د تطبیقېدو په اړه خبرې کړې دي. د ارګ سرچینې وایي چې افغان حکومت له ښاغلي خلیلزاد سره د خبرو پر مهال له طالبانو سره تر مخامخ مذاکراتو مخکې پر اوربند یا د تاوتریخوالي په کموالي ټینګار وکړ. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت له طالبانو غوښتي دي چې د اختر په ورځو کې درې ورځنی اوربند وکړي. ورته غوښتنه د افغانستان حکومت د روژې میاشتې په پیل کې له طالبانو څخه کړې وه، او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د دې غوښتنې په ځواب کې هغه وخت ویلي وو چې دا معقوله غوښتنه نه ده. د اوربند مسله به د بین الافغاني خبرو پر مهال چیرل کیشي او بحث به پرې کیشي.
په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر په افغانستان کې پر اورکم او د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار کړی دی. د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنې داسې مهال کیږي چې دا مهال په افغانستان کې جګړې روانې دي او د جګړو ډګرونه هم تاود دي. روستای او تازه خبر دادی چې نن سهار 5:45 د کابل په چلستون باغ سیمه کې د پولیسو پر ورنجر چسپکی ماین یا مغناطیسی ماین چاودلی چې د کابل امنی قومندانۍ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پیښه کې یو تن ټپي دی. بلخوا په دې ورسیو کې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې پر جماعتونو بریدونو اندېښنې راپورته کړي. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت دا بریدونه د وسلوالو طالبانو کار بولي، خو دا ډله پکې خپل لاس لرل ردوي. بلخوا پوځي کارپوهان وایي پر جماعتونو او مذهبي ځایونو بریدونه د استخباراتي جګړې یوه برخه ده. امید زهیرمل په دې اړه راپور برابر کړی.
د روژی میاشتې له پیل راهیسې د افغانستان په 5 ولایتونو کې پر جماعتونو او لمونځ کوونکو بریدونه شوي. پکتیا، کابل، ننګرهار، خوست او پروان هغه ولایتونه دي چې پر لمانځه ولاړ لمونځ کوونکي ملا امامان او یا هم د جماعت تر مخه ولاړ کسان پکې په نښه شوي دي. د دې بریدونو په دوام په پروان او خوست کې لمونځ کوونکي او د روژماتې پر مهال ملکیان د وسلوالو تر برید لاندې راغلل. پروان د مرکز چاریکار اډوان خلازایی کلي کې پر یوې دیني مدرسې او جماعت په برید کې لس تنه ووژل شول او 14 تنه نور ټپیان شول. همدا ډول د خوست ولایت د صبریو ولسوالۍ اړوند د یعقوبیو د ګرجک سیمه کې وسلوالو کسانو په لمونځ کوونکو برید وکړ چې پکې درې کسان ووژل شول او یو 12 کلن ماشوم ټپي شو. د تیر په څیر د دې بریدونو مسؤلیت هم چا نه دی منلی، خو د کورنیو چارو وزارت ویاند یې د وسلوالو طالبانو کار بولي. د دې وزارت ویاند طارق آریان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو دا شان تاوتریخوالي ته زمینه برابر کړې ده.
نمونه هایی از حملات است که طالبان
دی وای د افغانستان خلک او ټول په هیګی چې د بریدون لومړنی مسؤلان طالبان دی، او کچيري بیا دوی غواړي خپل اوګي ترسپک کړي او نور ډلې مسؤلیت ومني، نو د دې بریدون او تاوتریخوالي لپاره طالبانو زمينه برابره کړي ده.
بر خوشونت در افغانستان
خود طالبانو ویان زبی هلا مجاهد ازادي رادیو سره په خبرو کې د ادارات کړه او حکومت چې د دې بریدون په کولو توران کړ. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې لمونځ کوونکي او یا هم جماعتونه تر برید لاندې راځي، خو په دې وروستیو کې دا ډول پیښې ډېرې شوې دي. هاخوا یو شمېر نظامي شنونکي په دې اندي چې دا ډول بریدونه د ګاونډیو استخباراتي کړیو لخوا پلان او د وسلوالو لخوا عملي کیږي. شنونکي کابل خان تدبیر ازادي راډیو ته وویل د دې بریدونو په کولو سره کورنۍ جګړې ته لمن وهل کیږي.
چې د دې شاته مطلق پاکستان او ایران دي، دوی غواړي چې افغانان یو د بل سره جنګ وکړي، غواړي چې افغانان یو د بل سر باندې حملې وکړي. که دوی که چېرته جنګ د افغانستان د ازادۍ دپاره وي، که چېرته جنګ د افغانستان د ازادۍ جنګ وي، نو په جماعت یا په لمونځ کوونکي باندې حمله د څه دپاره؟
پر ملکیانو بریدونو داسې مهال زور مندلی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم په خپل تازه راپور کې د ملکي وګړو په مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې. د افغانستان حکومت د ملکي مرګ ژوبلې او وروستیو بریدونو وروسته یرغلي عملیات پیل کړي، خو تر خوا یې له طالبانو د اوربند غوښتنه هم کړې. مګر د طالبانو مشر ملا هبت الله په خپل اخترس پیغام کې یو ځل بیا له خپلو وسلوالو غوښتي چې لاک لک دریز غوره کړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنوي 1290 او په لوی خارونو کې د FM په 3.5 سپو خبرونه لري. هغه نوی زیږیدل ماشومان خپل کورنۍ ته سپارل شوی چې تیر اونې د کابل برشي سیمه کې مایندې پر زیږنتون بریټ کې ووجل شوې. د دغه ماشومان کورنۍ وایي د بیمیندو وړو ماشومان پالنه ورته ستونزمنه چاره ده. دیوی نادر په دې اړه د راپور برابر کړی.
هغه اتلس نوی زیږیدل ماشومان خپل کورنوی تسپارل شوی چې اته ورځې وړاندې د کابل د برچی په سلبستری روغتون د ځانمرګي په یرغلیز برید کې میندې وژل شوې. د دې روغتون مشر عتیق الله قاطع وایي د سور د میاشتې په درویشتمه د ځانمرګو په برید کې د اتلس نوی زیږیدلو ماشومانو میندې وژل شوي. د ده په خبره دا ماشومان د ځانګړي کمیټې تر سر لاندې خپل کورنوی تسپارل شوي دي. د یو بل نوی زیږیدل ماشوم پلار اکرام علی چې ښځه یې دې برید کې وژل شوی وایي چې له خپل ماشوم سره سختې شپې ورځې تېروي. د کورنیو چارو وزارت د شمیرلو مخې د برچی په سلبستریز روغتون باندې د دریو ځانمرګو په برید کې 15 وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي دي. د بې پولي ډاکټرانو موسسې د روغتون د دې برخې د مدیریت دنده درلوده. د دوی په وینا موخه د روغتون زیږنتون و. تر اوسه کومې ډلې د برید مسؤلیت نه دی منلی، خو د افغانستان حکومت یې پراپر طالبانو اچوي، په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي وایي د دوی موندنې ښیي چې دا برید داعش ډلې کړی دی.
په کابل کې پر یو زیږنتون برید ډیر نړیوال غبرګونونه هم درلودل او دغه برید وحشیانه وبلل شو. د افغانستان د دغه برید په اړه باندې نړیوالو ورځپاڼو هم تازه تبصرې کړې. دغه ورځپاڼو په تازه تاریخوالو هم لیکنې کړې. عصمت ساروان د پانی اړولې.
ګڼو لویدیځو رسنیو ته په پروان او خوست کې پر جماعتونو حمله د پام وړ ښکاره شوې دي. د بریتانیا ټلیګراف رسپانې د خوست په صبری ولسوالۍ او د پروان ولایت مرکز چاریکار ته نږدې په خلای سي سیمه کې د ورته حملو د مرشوبلو د یادونې ترڅنګ لیکلي چې دا بریدونه په داسې وخت کې شوې چې د روژې میاشت او افغانان په روژه او عبادت بوختي. د بریتانیا ټلیګراف رسپانې د ملګرو ملتونو پر اساس د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې د جګړې په ترڅ کې د څباندې 1500 ملکیانو د وشل کېدو او د څباندې 1500 نورو د ټپ کېدو یادونه کړې ده. په همدې موضوع د کاناډا ګلوب ان میل رسپانې هم لیکنه خبره کړې او لیکلي دي چې دا بریدونه لږ وروسته لدې وشول چې ملګرو ملتو یو وار بیا د تشدد د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره وکتل چې دا ډله د افغانستان د سولې له نوي مصالحتي شورا سره خبرې وکړي. خلیلزاد وروسته کابل ته لاړ. دا لومړی ځل نه دی چې پر ملکی هدفونو برید کې شي. تر دې وړاندې د روانې مې په 12مه په کابل کې څلورو انتحاري بریدګرو پر یوې زیږنتون خونړې حمله وکړه او د 9 ماشومانو په شمول لږ تر لږه 24 تنه ووژل. د همدې پیښې په اړه ټایم مجلې په وروستۍ ګڼه کې د یوې روغې پاتې شوې ښځې کیسه خبره کړې چې څرنګه یې ځان وژغوره. په دې لیکنه کې ډیر تمرکز په دې شوی چې په افغانستان کې د ماشومانو په زیږولو د میندو مړینې څومره کمې شوې دي. د ټایم مجلې له مخې په 2002 میلادي کال کې افغانستان د ماشومانو او پر ماشوم د میندو د مړینو د شمیر له نظره په نړۍ کې ساری نه درلود. د هغې سروې له مخې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د امریکا د متحدو ایالتونو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي ادارې او یونیسف له لورې په ګډه شوې، په دې هېواد کې له 100,000 ښځو 1400 په اولاد مړې کېدې. خو په بله سروې کې چې په 2012 میلادي کال کې وشوه، په هرو 100,000 ښځو کې 1438 د ماشوم په زیږولو مري. مجله وایي د دې لپاره چې ګڼې لرې پرتې او کلیوالي سیمې اوس د طالبانو په کنټرول کې دي او د هغو سیمو په اړه کره معلومات نه ترلاسه کیږي، نو ممکن په اولاد د میندو مړینې بیا زیاتې شوې وي. تایم زیاتوي په افغانستان کې د ماشوم د زیږولو په مهال د میندو د مړینو د کمیدو اصلي دلیل دا دی چې نړیوالې ټولنې او د افغانستان حکومت د زرګونو دایو او قابلو په روزلو او د روغتونونو په جوړولو د پام وړ پانګونه کړې ده. د کابل د برچی سلبستره روغتون هم یو له دغو پانګونو څخه و چې خونړی برید پرې وشو.
د بخنی نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو وغوښتل چې په ایران کې د نومبر په میاشت کې د امنیتي ځواکونو له لوري د اعتراض کوونکو د وژلو په اړه تحقیقات وکړي. وروسته تر دې چې تیر کال په نومبر کې د ایران حکومت د تیلو بیې زیاتې کړې، مظاهرې پیل شوې او بیا د ایران ډیرو ښارونو ته وغځېدې. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څنګه راپور احمد شیبر اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي تر 300 ډیرې داسې کورنۍ په ایران کې شته چې غړي یې د نومبر میاشتې د مظاهرو پر مهال وژل شوي دي. د عدالت غوښتلو په خاطر تر سخت حکومتي فشار او ویرې لاندې دي. وروسته تر دې چې په ایران کې د تیلو بیې زیاتې شوې، د نومبر په 15مه مظاهرې پیل شوې چې 5 ورځې یې دوام وکړ. د بخښنې نړیوال سازمان د دې مظاهرو په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو له لورې د 340 تنو نارینه، ښځو او ماشومانو وژل ثبت کړي دي او وایي چې باور لري چې حقیقي شمېره ډېره لوړه ده. دا سازمان چې مرکز په لندن کې دی د 4 شنبه په ورځ وویل له نویو تحقیقاتو یو ځل بیا څرګنده شوې ده چې د دې 340 تنو غوڅ اکثریت په غیر قانوني ډول د امنیتي ځواکونو له لوري وژل شوې دي. د شویو څیړنو له مخې نږدې په ټولو مظاهرو کې اعتراض کوونکو وسلې نه لرلې. دوی چاته ګواښ نه و پیش کړی، خو د دوی پر ضد له داسې ځواک استفاده وشوه چې وایي وژني. په راپور کې دوه هغو استثنایي مواردو ته هم اشاره شوې ده چې د خوزستان په ماشهر کې د مظاهره کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ داسې تبادله شوې چې په دې کې د سپاهي پاسداران 1 تن او 1 پولیس هم ووژل شول. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د منځني ختیځ او د افریقا د شمال د برخې مسؤل فیلیپ لوټر وویل سره له دې چې د دې مظاهرو له ځپلو 6 میاشتې تیریږي، د ایران حکومت لا هم د تلفاتو رسمي شمېرې نه دي خبرې کړې. ښاغلی لوټر زیاته کړه چې د ځپل شویو او ویرجنو کورنۍ د حکومت لوري لویرولو او ځورولو سره سره د حقیقت د موندلو او د عدالت لپاره خپل مبارزې ته ادامه ورکوي. لوټر بیا وویل د دې لپاره چې د ایران د حکومت لوري د ثواب ورکولو امکانات نه لیدل کیږي، د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو غواړي چې د دې وشنو په اړه تحقیقات وکړي. د ایران امنیتي او استخباراتي ادارو د دې مظاهرو پر مهال د انټرنیټ شبکه یو مخکته کړې و. تهران د نورو سرچینو لوري د دې مظاهرو په ترڅ کې د وشل شویو شمیرې له مبالغې ډکې ګڼي او وایي چې دا د لویدیځ د مربوطو سرچینو له لوري خبرې شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نړیوال بانک ویلي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په بحران ځپلو او ډیرو بیوزلو هیوادونو کې میلیونونه انسانان د کورونا د وبا له کبله د سخت بیوزلۍ له خطر سره مخامخ دي. د دغه ادارې په وینا د نړۍ د بیوزلو خلکو تر 80% زیات د افریقا په 90% هیوادونو کې اوسیږي. د نړیوال بانک مشر د می په 19 وویل چې تقریبا له 3 څخه یوه برخه پروژې چې د بیړنۍ مرستې لپاره دي د افغانستان په څیر هیوادونو کې به وي چې د فقر او وسلوالو بحرانونو له کبله سخت ځپل شوي دي. فرشتي جلالزی په دې اړه دغه راپور برابر کړی.
د نړیوال بانک رئیس ډیوډ مالپاس ویلی چې په نړۍ کې نږدې 8 میلیونه انسانان به د کورونا د وبا له کبله په سختي قحطۍ او فقر کې ژوند ته اړ شي. د نړیوالې ادارې د سه‌شنبه په ورځ په سلو هغو هیوادونو کې چې د ودی په حال کې دی له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره د مرستې یو ځانګړی پروګرام پیل کړ چې 1.8 میلیارد ډالر ورته ځانګړي شوی دی. دا پیسې به په راتلونکو 15 میاشتو کې د کورونا ویروس پر ضد پر مبارزه او د ډیرو متاثرو شوو هیوادونو پر اقتصادي بیا رغونه ولګول شي. د نړیوال بانک مشر د دې پروګرام د اعلان په وخت کې خبري اعلان ته وویل چې د کورونا د وبا له کبله د نړۍ ستر اقتصادي مارکیټونه تقریبا تړل شوي او په غریبو هیوادونو کې نږدې 8 میلیونه وګړي له دې کبله د سخت فقر کندې ته لوېدلای شي. ډیوډ مالپاس ویلی چې دوی له دې کبله د نړۍ په سلو هیوادونو کې د کورونا ویروس پر ضد د عاجلې مبارزې لپاره بیړنۍ او جدي اقدام کوي او داسې یو میکانیزم جوړ کړی چې نور مرستندویان هم بیا له هغه څخه په استفاده د مرستې پروګرامونه په دې نیستي ځپلو سیمو کې وچلوي. نړیوال بانک ویلی چې د افغانستان، چاد، هایټي او نجر په څیر هیوادونو کې چې وسلوالو بحرانونو او طبیعي آفتونو تر دې مخکې هم زیات ځپلي د کرونا د وبا پر ضد د مبارزې لپاره زیاته مرسته لازمه ده. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون په وینا د کرونا ویروس له کبله تر 3 لک او 10 زره زیات انسانان په ټوله نړۍ کې مړه شوي او تر 3.8 میلیونه زیات انسانان په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي دي. د نړیوال بانک رئیس ویلي چې حکومتونه باید د خپلو مالی تعهداتو په برخه کې شفافیت زیات کړي او د دوامداري پراختیا لپاره په چټکۍ حرکت وکړي تر څو په راتلونکي کې هم د ګټورې پانګونې او د پور ورکولو زمینه برابره شي. نړیوال بانک د دې میاشتې په پیل کې هم د خصوصي سکتور د ملاتړ او له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره د 400 میلیون ډالرو مرستې اعلان کړی و. د مالی وزارت ازادي راډیو ته ویلي و چې 1.8 میلیون ډالر به د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره او 240 میلیون ډالر به په نړیوال بانک کې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق لاري ورکول کیږي. سره له دې چې نړیوالو پورستیو تقریبا 200 کیلو افغانستان سره میلیارډونه ډالر مرسته کړي، اکثر افغانان په شدید فقر کې ژوند کوي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس په حواله تیر کال د افغانستان د وګړو 55% په فقر کې وو. دا په دې معنی ده چې یو وګړی په ورځ کې 3 ډالر په کمو پیسو ژوند کوي. نړیوالو څارونکو په مکرر ډول د افغانستان پر حکومتونو نیوکه کړي چې له اداري فساد سره یې سم مبارزه نه ده کړې. خو نړیوال بانک په راپور کې چې د 2000 میلادي کال د جنوري په 28 خبر شوی وو، ویلي و چې په افغانستان کې اقتصاد په 2019 میلادي کال کې 2.9% وده کړې و. دا هغه وخت و چې د کورونا وبا لا په نړۍ کې تر دې حد نه خبره شوی. د نړیوال بانک په وینا په افغانستان کې د کرهنی ودی او د وچکالۍ کمیدو له دې اقتصادي پرمختګ سره مرسته کړې و. خو نړیوال بانک هغه مهال هم ویلي و چې سیاسي بې ثباتی او خراب امنیت د افغانستان د زیاتې اقتصادي ودی مخنیوي کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حکمت الله حماس د هلمند له نادلی ولسوالۍ نه لیکلي چې د افغانستان د مصالحې له عالي شورا د عالي شورا له مشر ډاکټر عبدالله نه غوښتنه لرو چې د سولې لپاره په صداقت کار وکړي. انصار الله حکیمی له الینګار نه لیکلي وای ټول افغانانو نه غواړو چې د اختر لمونځ په آزاده فضا کې ترسره کړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي وای د سولې د راتلو لپاره افغان حکومت باید ټول طالب بندیان خوشی کړي. بشیر حبیبزی د لوګر له ازر نه لیکلي وای له ازادي راډیو نه مننه چې زموږ پیغامونه خپروي. حکمت الله حماس له نادلی ولسوالۍ نه لیکلي وای پر ماشومانو او مسجدونو بریدونه د طالبانو کار نه دی، دا د پاکستان د غلامانو کار دی. رحمت الله شاهکار د زابل نه لیکلي دی وای زما هیله له طالبانو نه داده چې دوی اوربند وکړي او حکومت نه غواړم چې د طالبانو زندانیان آزاد کړي. مرزا د هلمند له جغتونه لیکلي چې طالبان بریدونه نه کوي او نور اس ام اس نه دی راغلی. په لغمان کې د ډوډۍ ویش غیر منصفانه ده، اکثره د شاروالۍ او ولایت کارکوونکي درې درې برخې اخلي. دغه پیغام نومانی له لغمان نه رالیږلی و. تازه خان سمسور بل پیغام کې لیکلي وای له ننګرهاره د سولې د راتلو لپاره افغان حکومت باید ټول طالب بندیان خوشی کړي.
سلام انصار الله حکیمی د لغمان بل اسمس را لګلې او د لیکلي چې طالبان غواړو چې د سولې په خاطر اور بند اعلان کړي او روسای اسمس هم د بل رور سلام سادات لدای کندنه لیکلي دي چې او باید د کورونا وایروس لپاره جدي پاملرنه وشي او باید د چارواکو او روغتیایي مسؤلینو خبرو باندې ملنډي ونه وهل شي د لیکلي چې د کورونا وایروس له وبا سره په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوي او د غوښتنه کړې چې باید حکومت او نور مسؤلین دغه ته پام وکړي. په کابل کې د سهار 8:00 او 1:30 دقیقې شوې اوس هم په مکړی د خبرونو لنډیسته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي ټول لوري باید په افغانستان کې شخړې کمې کړي. تمه ده چې د ایران د بهرنۍ چارو د وزارت یو پلاوی کابل ته راشي او د افغانستان او ایران ترمنځ د لسګونو افغانانو د وژلو د ادعا د پیښې په اړه له افغان لوري سره خبرې وکړي. د افغانستان او ترکمنستان د ملي امنیت سلاکارانو د سرحدي او امنیتي همکاریو د زیاتوالي په برخه کې موافقه وکړه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د ویډیو کانفرنس له لارې له خپل ترکمنستاني سیال سره خبرې وکړي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت له خلکو غوښتي دي غوره داده چې د اختر لمونځ په پرانیستي فضا کې ادا کړي. د امریکا حکومت د ایران د کورنۍ چارو پر وزیر یو شمیر پولیس افسرانو او پوځي قمندانانو بندیزونه ولګول. د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو پرون دغه خبر ورکړ او ایرانی خبریال نجات بهرامی روان اونۍ خپل یو کلن حبس پیل کړ. مخکې دې چې اونیزو پروګرامونو ته وار ور کړو یو راپور راخلو. د پکتیکا خلک او ولسی استازي وایي دغه ولایت کې نسبی امنیت شته خو شکایت کوي چې له ولایتونو سره پرتی لوی لارې خوندي نه دي. دغه ولایت ته اکثره لوړپوړي چارواکي د حواله لارې تګ راتګ کوي. احسان الله آریان په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت د پکتیکا ولایت چیرته چې د خار او یو شمیر ولسوالیو امنیت نسبی ښه دی، خو د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا مرکز کابل او ګاونډیو ولایتونو ته غځېدلې لوی لارې د امنیت له پلوه له ګواښونو ډکې دي. د پکتیکا ولایت یو وطن اوسیدونکي برات سروان ازادي راډیو ته وویل
کلونه کېږي چې پکتیکا ته غځېدلې لوی لارې په مطلق ډول باندې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي او دولتي کسان او یا هم چې د دولت ملاتړ دي په هیڅ صورت باندې په دغو لوی لارو باندې تګ را تګ نسی کولای.
د پکتیکا ولایتي شورا هم د خلکو یاد اندښنې تاییدوي او وایي چې د امنیتي ځواکونو ترمنځ د ښې هماهنګۍ د نشتوالي له امله دغه ولایت د تیرو دولسو کلونو راهیسې د امنیت له پلوه محاصره دی او زیاتره دولتي او نظامي چارواکي د حواله لارې سفر کوي. د ولایتي شورا غړی افسر خان سلیمان خیل وایي
د چارواکو ترمنځ همغږي نسته. تقریبا د 2014 کلو راهیسي ماسره پاته دی هغه په هلیکوپتر کې هلته د سربازان دي که د سربازانو کورنۍ دي هغه موږ ته هلته په هلیکوپتر کې انتقالوو بیرته را انتقالوو. نو دولتي چارواکو هیڅ نه وخت خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی او نه یې ادا کوي.
د پکتیکا ولی مجیب رحمان سمکانی د امنیتی ځواکونو ترمنځ ښه هماهنګۍ ته په اشاره وایي چې د ستونزو د حل لپاره یې د زون په کچه څو ځلې ناستې کړې، خو د مرکز لخوا د همکارۍ د نشتوالي له امله دغه ستونزه په خپل ځای پاتې ده. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
ټوله د پکتیا ساحه چې په زرمات کې نه امن ده هغه ټول تقریبا 1 کیلومتر ته کیږي. نه همغږي نه ده څه ناغړي به ورته وایم. موږ ولون ترمنځ وخه همغږي موجوده ده اما ستونزه نه تنها چې خپل په د زون په ساته په امنیتي ارګانو کې ده بلکې په مرکز کې هم یو څه ستونزه شته.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکي او ولایتي چارواکي د پکتیا او پکتیکا ترمنځ د لوی لارې د امنې پړه د پکتیا ولایت په امنیتي چارواکو راچوي چې تر ډیره د زرمت ولسوالۍ په سیمو کې نه امنه ده. خو د پکتیا ولایت امنیه قومندان سلطان داوود سلطان ازادي راډیو ته وویل چې د زرمت ولسوالۍ په اړوند سیمو کې د لوی لارې د امن کولو لپاره عملیات پیل کړي او ډیر ژر به په دې لوی لاره یو شمېر امنیتي پوستې رامنځته کړي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ا
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو سلام نمومنې د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات پاسل پکې خبرې کوو د خبرونې ملما محمد افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکې خاغلی نقیب الله بشری دی بشری سره تاسو ته خراغلاس وایو ک په پیل کې راته وای چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه
تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم هیله لرم چې صحت ولرئ زموږ کې د دې نه چې برابری اصل ته راشمه غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولرنده او زغلنده خبرې وکوم د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږده ریښه په تمدنونو فرنګونو کې لري په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول چې بیلګې منګه د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده ورته په تیر یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاک لباندې لومړی او بنسټیز ګامونه یعنی د بشري حقوقو زده کړه منګه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو د تاسو د پښتنې په جواب کې زبېدې مې چې برابرۍ په اصل کې په دې معنا ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر چې هغه کني جدید دی هغه ژبنې دی هغه رنگ دی هغه قومي وي هغه جنسي دی هر توپیر وي پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوی حقوق لري په ټولنه کې چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوی دی چې هم الله تعالی ورکړي دی ورته او دغه طبيعي حقوق دی چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا ینسي ایخلي ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوی حقوق لري چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کېده چې موږ په کوم مواردو کې باید په نظر کې ونیسو او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې د دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اکړه باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې یعنی هر بشر هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي او اړوند اداري د غوی ته د انسان په سترګو وګوري د غوی आवाज ووري د غوی غږ ووري د غوی مشکل ته رسیدګي وکي پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیشي چې ته څوک یې ته خزه یې ته نری
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبري شوی
په دې اکل باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په زغرد اشاره شوی دی چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي برابر حقوق لري هم زمونږ په قوانینو کې په اساسي قانون کې زمونږ دې مسلې ته رغند اشاره شوی دی چې نر دې که خزه دوی برابر او مساوی حقوق لري د قانون لري د قانون په وړاندې او هم چنان په مدني او سیاسي میثاقونه کنوانسیونونه کې د دې اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې د غوی سره تبعیض وشي غوی سره توپیری برخورد وشي دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي خو په افغانستان کې هم همداسې دي وس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قانونونه کې دغه موضوع په راغلي دي چې نر او خزه خصوصا دوشتمه ماده از منګه د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي شخ نر او خزه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري
خو په عمل کې برابر عمل کې برابر حق لري
دا چې په قانون کې دا مسله راغله دی چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې اما نن سبا موږ په ټولو نه کوي نو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لا باندې شوی دی چې دا ذهنیت باید زمونږ ټوله د با پیدا کی چې خزه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی دی دا چې زمونږ په وطن کې انانوی او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي. دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو نو په ډیرو ځایونو کې زموږ په وطن کې دغه برابرۍ حق خصو ته په هغه شانت چې قانون ویل دی، هغه شانت چې د بشری حقوقو جهانی اعلامیه ویل دی، هغه شانت چې د مدني او سیاسي کنوانسیون دوی ته اشاره کړې ده او د خصو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړی دی، په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه ته خپل حقوق اس شانت چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی، ولی دلته توپیری او تبيزي چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورک شي هغه ورته نه ورکو کیږي په ډیرې ځایونو کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلای شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي او هغه اداره چې قانون تطبیقوي هغه ادارات قانون به اساس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي. مثلا یو څوک مراجعه کوي، هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي دوی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکل باندې، ځکه هغه تغدا د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشاته کینه د روغ انسانانو په شانتي دوی خپل کارونه مخته ورسي، اما د غسر تبيزي چلن کیږي، برابر چلن، مساوي چلن سر نه کیږي د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي. حالان چې اغه دا توانایي لري په نني شرایطو کې چې د روغ انسان په شانتي دوی دغه وکي دغه کارونه کوي. نه یاد سم چې هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږه وسیږي دغه ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنی داغه مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه حالت عملی شي په هغه ټولنه کې. کچېری غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته. همداسې دغه مکتبونه او تعلیم او تربیه ته چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلفه ده چې دا جوړ کړي، وزارت معرف مکلفه ده چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره کچېری وزارت یا انکشاف دیهات زمونږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسئله چې په قوانینو کې باید راغلي وي، قوانین باید تبيزي جوړ نه وي، برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول ادباد دي وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډېر کله د خزو د نارینه او بحث رامنځته کیږي، چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغه خپل حق نه ورکول کیږي. مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملي کېږي، الته نه وي. نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره، له مشر سره، له کشر سره، له هر یو سره داسې یو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي. قوانین باید برابر اوسيږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونونو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي، کورنۍ مکلف دي چې جلکۍ چې هغه هم دغه کورنۍ اولاد دی هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسی پیدا کړي. اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي. خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وي، ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې په خپل حالت کې برابر پات کیږي. یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي، څنګه نه کیږي، ستاسترګ چری کیږي، ستاده کیږي، ستاغه کیږي، هغه ته د زمينه نه برابر وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیه ته لاسرسی پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لا عقل تعلیم یافته دي، پوي دي د په دې باندې چې نر او خزه برابر حق لري. نر او خزی که آغا ماشوم ده که آغا هر سوک ده آغی برابر حقوق لری ده خپل کورنی دی تا وها سوی ورسره کار وکی پوهاوی ورته ورکی ذهن روخانه کی آغو او دی تا وها سوی چه نه ده کار چه منگو تاسو کهو چه ده ماشوم پاک لبانده کهو یا ده فکر چه ده ماشوم پاک لبانده رو او ده ماشوم ده راتون که ده پاره لرو منگ باید ده همز منگو تاسو اولاده چه ده جلکی هم باید منگو ولی گو چه خپل تعلیم و تربیه مختبوزی تعلیم و تربیه تلاس رسای پیدا کی چه دغینه با ډاکټر جوړیږي دغینه با انجینر جوړیږي لکه نارینه چه جوړیږي دغینه با یو حقوقدان جوړیږي دغینه با یو قاضی جوړیږي دغینه با یو بل څوک جوړیږي نو دا د دې بشری او انساني حق دی دا نه تنه چې زه ته ورته ورکو بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښ نه دا حق دا لري او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو او د نارینه او د ښځې مزه دا توپیر ونه کړو چته نارینه یو دا زنانه دی بس دا د تعلیم او تربیته د لاسرسي حق نه لري
ډیره زیاته مننه
من نستا سنم
درنو اوریدونکو دا ود دیونه خبرونه تر بلی ونه خو وخت ولري علامه مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه مې ومنه د بادام باغ په تاریخ خبري است
په ډیر لاسو او اتدیر څخه تر ډیر لاسو د څلوي خلک کوي دا احداث شوی دی نه راغول شوی دی اول بوټی چې دی ته انتقال شوی دی او نهال شوی او هغه دی بادام بوټی و
د بادام باغ د ارزښت پکلڅوي
اها واه یعنی یو تخم لاندې وی چې ما سندري ویلې ټپی ویلې یقینو کا چې زه ډېر پخوانو دور ته لاړم الته ادا خاصه فضا د بادام باغ
ست د سترګو دیوانو دیوانا يم لا تروسا ست د سترګو
نن پام دی اکه خبرې کو په پایل کې د بادام باغ لرغونتوب ته تم کیږو اهمیت یې چیرو او له مسؤولو کسانو سره هم غږیږو د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې ده قدر منه اوریدونکو په کابل کې بادام باغ چې یو څیړنیز او د کرنې په وزارت پورې اړوند فارم پکې دی د کابل په سرای شمالي کې موقعیت لري د بادام باغ شمال ته سر کوتل جنوب ته کارتي پروان غرب ته د قرغې بند او شرق ته د میوه مارکیټ پروت دی بادام باغ چې ظاهرا سپیر ښکاري خو د انګورو منو انارو زردالو ناکو او داسې نورو میوو ګڼې ونې پکې شنې دي غلجات او سبزیجات هم هغه څه دي چې د بادام باغ په ځمکه غوړېدلي د بادام باغ په فارم کې هغه کرنیز بوټي هم کرل کېږي چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره تجربه کیږي په بادام باغ کې پسرلنۍ میلی کیږي نندارتونونه دایریږي سندرغاړي سندرې وایي ګڼ شمېر خلک ورځي او سایلو ساتیري کوي بادام باغ ته په تیرو جګړو کې ډیر زیان اوښتی ونې بوټي وچ شول یا هم چار چاپېره خلکو د سوخت لپاره ووهل دا چې یاد باغ ته ولې بادام باغ وایي او څه وخت رغېدلی دا مو د کرنې د وزارت د کرنیزو تحقیقاتو د ریاست د فارمونو له عمومي عامر روح الله روان څخه پوښتلی دي
بادام باغ خو ځکه ورته وایي چې کله دا په دیارلس سوه اته دېر څخه تر دیارلس سوه دوه څلوېښت کال کوي دا احداث شوی دی یعنې راغول شوی دی اول بوټي چې دې ته انتقال شوی دی او نهال شوي ته هغه د بادام بوټي و نو ځکه په دې نامه باندې نومول شوی دی په مجموع کې اتیا هکتار ازمکه ده چې د اتیا هکتار ازمکه څخه البته د سرکونو د فاتیرو او د خوشاب منطقه په شمول باندې اتیا هکتار ازمکه ده
کله چې د باغ نوم یادیږي نو د ټولو خلکو تمه دا وي چې لاندې ازمکه به په ګلانو ونو او بیلابیلو بوټو ښکلي وي او پاس هوا به نری شمال او د مرغان خوږی نغمه نازوی. خو کله چې بادام باغ ته ننوځو لومړی مو په سپیرو لمر وهلو خاور سترګې لګي. روح الله روان براته وایي چې دا ولې داسې دي.
خو دا داسې چل دی چې موږ دلته په درې بخشونو کې کار کوو. یو بخش د باغ دپاره دی چې هغه تاسو لیدلی چې جال نه اپل سرک نه. یو بخش موږ چې دا د للمي ځمکو یا د وچو ځمکو کې کار کوو، نو چون چې للمي ځمکې وچو کې کار کوي طبعا باید دا وچ وي، ډېرې اوبه باید ونه لري. چون دا تحقیق دی او دا تحقیق کې چې کومه نتیجه موږ په لاس باندې راوړو هغه بیا خلکو ته ښیو. تاسو وګورئ دا دغه وچ ځمکه کې چې دي دا کوم بوټي چې ورکېږي نسبت هغه ځمکو کې چې اوبه لري تفاوت زیات موجود دی. دا ځای للمي ساحه ده او دا للمي ساحې د تحقیق او د څېړنې مربوط کیږي، نو په دې خاطر باندې دا وچه ده.
بادام باغ کې چې وړاندې لاړ شو ورو ورو هوا بدلیږي، سړه او صافه شي. د میوو شنې ونې او انګور لیدل کیږي. په هره ونه کې میوې دومره پاکې او تازه ښکاري چې تبوای مینځل شوي دي. بادام باغ ته د کرنې په برخه کې مسلکي کسان له بهر نه هم راځي او په فارم کې بیلابیلې میوې روزي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی زاید الله وایي چې د له بهر د کرنې په برخه کې ځینې تجربې راوړي او په بادام باغ کې عملي کړي دي. زه ورغلم او مرکه مې ورسره وکړه. له زاید الله څخه وروسته د یو بزګر خبرې هم درته وړاندې کوم.
یو دوه کاله من کار کړي، تقریبا دوه یا نوې د انګورو من کوریا دلته جوړه کړې وه. پنځه جریبه یا یو هکتار نمایشي قطعه دلته من جوړه کړې وه د مختلفو میوادار ونو نه. همدارنګه هغې دپاره موږ ډریپ اریګیشن یا اوبو لګولو قطرهي سیستم موږ جوړ کړی و.
که دره ته وایس دغه د بادام باغ سیمه ده که نه، دا د کرنې لپاره څومره مناسبه ده؟
ډېر ښه ځای دی په دې ځای کې، ځکه لمر ته مخامخ دی. په کابل کې معمولا داسې ځای نه ډېر کم وي، باغداري پکې وکرل شي.
پله دی چې دلته د بادام باغ په سیمه کې کار کوه، څومره دلته کار کول درته خوندور و نظر نور ځای ده؟ ځکه دلته یوه خاصه هوا ده.
ولا دا ځای خو واقعا یو بهترین ځای په دې خاطر باندې و چې دا یو مرکز دی چې تر څو موږ لکه دوه یا نوې د انګورو چې موږ دلته راوړي یو دلته هم کېښودي. د هرات نه موږ زیاتې ناوې راوړي، قرباغ نه راوړي، د شکردرې نه هم راوړي، د قرغې نه هم راوړي دلته مو اچولې. دا بهترین یو ځای دی چې هر څوک کولی شي چې دلته په اطمینانی شکل باندې د دې ځای نه هغه د میوې بوټی ویسي چې هغه څه چې ورته موږ وایي وټ په هماغه شکل باندې نتیجه ورکوي.
تاسو یو مسلکي کس یاست، د بادام باغ د ځمکې د خاورې پاک لای څه وایي؟
خاوره خو ډېره ښه خاوره ده او ښه دغه لري، ده ښه حاصل خیزي لري.
دما په خپل فزان پړې ول کاد پړې ول پاور خرما تاونه لالو باغ باغوان دې منګه چاتو چانونن دل سبا بزونا.
قدر من دوستانو کله چې بادام باغ ته رانه نوتلو نو لریس خمو یو تن لیده چې د انګورو په باغ کې مصروف و. وړاندې راغلو تر څو خبرې ورسره وکړو. په پایل کې د نوم راته وایه.
نوم مې نصیر ده.
دا راته وایه چې دلته د انګورو په باغ کې څه کوي؟
اوه کالو کې دا وچه خرابه دانې دي، دا تر لرې کوو دي په خاطر باندې چې دغه نور اوه کالې دا نورې دانې مو سره خرابوي.
همدغه اوس دغه تاک ته چې موږ او تاسې ولاړو دلته ډېر ښایسته ښایسته انګور دي. دا راته وایه دا د څه رقم ساتلي ښه تازه راغلي.
خدمت هم کړی ده او په خپل وخت باندې مقصد اوبو خورا او کوم کارونه چې غواړي مقصد په خپل وخت باندې مغه کړی ده. اوس هم چې وینې موږ د غټې پاڼې تیرسته کوو د دې دپاره چې لمر وخوري خواږم سي او د بازار رنګ هم پیدا کړي د دې په خاطر باندې.
بلې، دلته په کوم شمیر تاکونه دي؟
تقریبا دغه پټی کې چې دا اوس موته روان یو دلته تقریبا یولس رقمه انګور دلته لرو او دغسې خو تقریبا یار خدای مې د غاړې نه باندې شل پنځه رقم انګور بدلته موږ لرو.
ښه، خپله دلته کوم کارونه کوي بادام باغ کې؟
دلته خو هر کار مقصد د دیقانی په حساب باندې د پسراتیر سه باغداري د انګورو د ونو د پسراتیر سه سبزیجاتو په هغه کې په هر شي کې پوره معلومات لرم، هیڅ مشکل نه لرم.
ښه، دلته دغه تاکونه او نورې ونې چې دي و بل کوم ځای ورته راځي؟
اوبه خو یو څه دلته څاوې لرلو، څاونه استفاده کو. بعضې وخت په هفته کې دوه ورځې له قرغې نه راولو.
کاکا، ما چې په نورو ځایو کې انګور لیدلي وه داسې چایلبه وه، مګر نن په بادام باغ کې داسې انګورو سره د لومړي ځل لپاره مخ شوم چې دا په ونه کې دي. دا څه علت ده؟
سیستمونه نوي راوتلي دي چې دې ته ټي سیستم وایي. ټول په ونو کې د خمسه د غسیمان کې ویني په دې باندې تړل سوی دی په همدغه باندې ولاړ دی کنه د انګورو ونه خو د غسی نه درېږي دومره زور نه لري چې پایه ورته ونه درېږي د غسی نه درېږي
دې ځای ته بادام باغ وایي مګر دلته د انګورو تاکونه ډېر دي دا څنګه
دلته خو هر شایسته مقصد بادام هم شته انګور هم شته کوم رقم میوه چې وغواړي دلته شته انشاءالله کوم مشکل نه شته یارې میوې
د انګورو د فارم په دبله خوا کې انار معلومیږي دوته به هم نږدې ور سو پاک لبه یو څو خبرې له باغوان سره ولرو دره ته وایي چې په بادام باغ کې انار څومره ښه کیږي
نتیجه ښه ورکوي خالد هومره داسې هوا لږ سره جوړه نه ده دلته دا انار چې دي د ګرمې هوا لپاره دي خو دلته هم کیږي مقصد خو داسې چل داسې لږ لږ مرض هم کوي او داسې سم نه خوږیږي
په بادام باغ کې د کال په څلورو فصلونو کې د کرنیزو توکو نندارتونونه هم دایریږي سوداګر راځي او د ضرورت وړ کرنیز توکي هم دلته خوښوي بیا نو هماغه وي چې په لویه کچه د تجارت زمینه برابرېږي ګل رحمان چې هغه نندارتون ته راوړي وایي
اولین مشتریان مو همدلته پیدا کړل په بادام باغ کې په دغه اگزیبیشن دا هغه چې مونږ تولیدو د پروډکشن چې مونږ دا مسکونه صحی او با کیفیت هغه دي
نو مجمل ده په خوا می ساختمانی شرکت درلودو او اوس فعلا د لبنیاتو کار کوم رادیوګان کې چې زاورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه ډیر اورم او ډیر مې خوښیږي تیر یادونه را تازه کوي
د نندارتون د دایریدلو په وخت بیا سندرغاړي هم بلل کیږي چې په بادام باغ کې راغلو کسانو ته سندری وایي د هیواد تکړه سندرغاړی بریالی ولی چې د کرنیزو توکو نندارتون ته غوښتل شوی وو د بادام باغ د ښکلې فضا په اړه وایي
اوه واه یعنی هر فامیل غواړي هر کورنۍ غواړي چې لږ دغه سې فضا وګوري چې ریښتیا اکسیجن پکې ریښتیا ده دا پیږي چې په بادام باغ کې دا ما په واقعیت کې لیدلې او ما هیڅ کړې ته لاندې وې چې ما سندرې ویلې ټپې مې ویلې هر یو غم بدر نندرې کړم خوشاله بدر پسر کړم وزب دوم رمی ندر کړم چې دنیا بشي حیرانا یقین وکا چې زه ډیر پخوانو دور ته لاړم کتابونه مې راواخیست چې زه باید څول والم چې سبا ته وایم یقین وکړه د سالک صاحب د کاروان صاحب د رحمان بابا د حمزه یو څو شورین هم پیدا کړ چې کله بادام باغ ته راغلم هغه شاعري چې زما هیره وه یا مې چې ولوست د شپې هغه مې را په یاد شو علت یې دغه ښایسته فضا د بادام باغ ډېر خوشحاله هم داوز ما کورسۍ اغوسته ګرانو دوستانو واورئ په سره وړي کې ریښتیا شمال هم دی او داسې آب و هوا ده چې کوتنۍ ضرورت شته
زما یادېږي هغه ناز او ادا کله کلیو کله هسي پخلا کله ژړا کله پپړه کاندا
دا چې بادام باغ له رغېدلو بیا تر اوسه څومره بدلون کړی دی بیا یې هم له روح الله روان څخه پوښتو
دو څلوي خلکو کې چې دا رغول شوی نو هغه وخت سره امکانات کم و ټکنالوژي چې و کم و تاسو چې وزګوره دلته ټکنالوژي ډیر پرمختګ کړی دی کوم باغونه چې موږ دلته احداث کړی دی هغه په ډیر په سټانډرډ شکل باندې یا کوم معیار چې دنیا ورته ټاکلی دی په هغه معیار سره جوړ دی نو دلته ډیر تغیرات راغلي دي ورکې په حدود دی 950 نو موږ انګول لرو چې 1990 تقریبا د امریکا نه رغول شوی دی لکه ټی سیستم چې ورته وای وای سیستم چې ورته وای آی سیستم چې وای دلته موږ راغولې دي او دلته لرو او دینه سالانه په حدود دي تقریبا 2200 نفر محصلین چې د مختلفو ارګانونو موږ تمارفي کیږي دلته ټریننګ کیږي او عملی زده کړې دلته کوي او خصوصا د 1500 په شاوخوا کې مخکخ دهقانان او هغه دهقانان چې خپل مراجعه کوي او دلته غواړي دا ټکنالوژي چې دلته ده یا دغه کوم نوښت چې موږ راوړی دی دا ورته انتقال شي راځي مراجعه کوي موږ همکاري کوو سره
درنو دوستانو په دې لاره چې بادام باغ نور هم خپلې شي او بیلابل نندارتونونه پکې دایر شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تربیه خېچاري
لزلم یو یو خبر دے د دنیا گئے دنیا گئے علم پتسل سلا خبر خدای دے دخلے دخلے لاڑے دارو کا خدای دے دخلے دخلے لاڑے دارو کا درد لے نا شم دعا دعا درد زما دے نصیب کرو خدایا زما دے نصیب کرو خدایا ہم زولے گلش گٹے گٹے وہم وہم پڑا جان مندے وہم وہم پڑا جان خلک کرم نیم یمل جانا جانا جدا شو